د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته شراغلاست. د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د نیم ساعت پښتو خبري مجله د امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. نن سه شنبه د 1415 نیویم مریز کال د چونګاش لومړۍ نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 28 نیټې سره برابره ده. افغان حکومت وایي خپل ټوله وسه کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې رامنځته سوې ستونزې د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. همداراز اروپا هم پکتیا کې سلګونو کسانو د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو پر ضد لاریون وکړ. د خبرونې په اوږدو کې ګڼ شمېر موضوعات خپریږي، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره به د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې ټول ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي. په پکتیا کې سلګونو کسانو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي مخپټو وسلوالو د سند ایالت د قاضي القضات زوی تښتولی دی. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره به د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې ټول ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې تر افغانستان تر روستي امکانه هڅه کوي چې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي.
ټول هغه اصولي او نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې په نړۍ کې عرف دی چې له هغې لارې دغه سې ستونزې حل کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی چارواکو په خپل تازه عکس العمل کې ویلي چې دوی به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپلو تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړي او دغلته به څلور دروازې جوړ کړي. په پکتیا ولایت کې سلګونو اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په مظاهره کې یو شمېر دینی عالمانو، مدني ټولنو، قومي مخورو او ځوانانو برخه واخیسته. مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ګواښ یې وکړ چې دوی به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو ته په هیڅ صورت کې اجازه ورنه کړي.
د پاکستان د فوجیانو هر ډول تجاوز د تردید وړ ده او د نه منلو وړ ده او هیڅکله مطلب افغانانو ته د دې وړ نه ده چې هغه قبول شي.
د مظاهرې یو شمېر ګډونوالو ویل دوی نږدې 4000 کسیز ګروپ لري چې چمتو دی د پاکستان پر ضد جګړه کې برخه واخلي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښتې وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په دې سیمه کې دروازه جوړه کړي. د هرات سیمه چارواکي وایي د ملا هبت الله او ملا محمد رسول ډلو ترمنځ په نښته کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي وایي چې لانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د ادرسکن او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې شوې ده. ښاغلي فرهاد وویل چې په دې پیښه کې تر ډیره تلفات د ملا محمد رسول ډلې ته اوښتې دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي مخپټو وسلوالو د سند ایالت د قاضي القضات زوی تښتولی دی. چارواکي وایي د سند د قاضي القضات زوی اویس علي شاه د دې لپاره تښتول شوی چې د سخت دریسو زندانیانو د خلاصون په هدف ترې د تبادلې لپاره ګټه واخلي. په پاکستان کې د اختطاف او ډله ییزو جرمونو پیښې عادي دي. د پاکستان کراچۍ ښار چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د سیاسي، فرقوي او قومي شخړو او تاوتریخوالي ډګر دی. اردن وایي له سوریې سره پر پوله نن یوې ځانوژونکې حملې شپږ اردني پوله ساتي سرتیري وژل. د یو موټر په واسطه شوی دا ځانوژونکې برید د سوریې د کډوالو هغه کمپ ته نږدې شوی چې د اردن، سوریې او عراق د پولې په مشترکه نقطه کې پروت دی. د اردن دولتي تلویزیون وویل
صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة
وايد اردن د وسلوال زواکونو یو سرچینه خبر ورکوي چې نن سهار 5:30 بجې او 10 دقیقې د کډوالو یو کم تنګ دی په یو موټر کې ځای پر ځای شوی 14 کې مواد او 14 دل چې له عملې د وسلوال زواکونو یو شمیر غړي وچل شول او یو شمیر نور جوړ بل دی. دا روپی ټولنې ډیپلوماټانو د شپږ نورو میاشتو لپاره په روسیې د موجودو بندیزونو پر غځولو سلا وکړه. په مسکو دا بندیزونه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو سیمې د الحاق او د اوکراین له بلتون غوښتونکو سره د مرستې له امله لګول شوي دي. د لوکزمبرګ د نننۍ پریکړې د عملي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې د مشرانو موافقه اړینه ده. تمه ده چې د اروپایي هیوادونو سرمشریز راتلونکې اونۍ په بروکسل کې جوړ شي. که څه هم تر نننۍ غونډې وړاندې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، سلواکیا، هنګري او ایټالیا وهڅول چې پر مسکو د بندیزونو د غزلو پر وړاندې مخالفت ونه کړي، خو داسې نښې نښانې شته چې د اروپایي ټولنې په سرمشریز کې به پر روسیې د بندیزونو د دوام په مسأله کې اختلافات پورته شي. او د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټه وایي ځواکونو دوه بهرني اتبانې ولی چې غوښتل یې په سوریه کې له داعش سره یو ځای شي. چارواکو د نیول شوو کسانو چې 40 کلن او 50 کلن ښودل شوي د هویت په اړه زیات څه نه دي ویلي. راپورونه وایي دا کسان د قرغیزستان د یو ګاونډي هیواد اتبا دي او قرغیزستان ته بغیر قانوني توګه داخلېدو په جرم په 13 مئی میاشت کې نیول شوي دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. افغان حکومت وای خپل ټوله وسه کوي چې د ډیورنت کرښې په اوږدو کې رامنځته شوې ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
ټول هغه نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې د نړۍ کې عرف دی چې له هغې لارې دغه ستونزې حل کړي.
په پکتیا کې سلګونو کسانو د پاکستان لخوا د ډیورنت کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو پر ضد لاریون وکړ.
د پاکستان د فوجیانو یا د پاکستان د هغه خفیه ادارو هر ډول تجاوز د تردید وړ ده او د نه منلو وړ ده.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د نظام دننه له مخالفینو سره همکار کسان د ژر تر ژره وپیژني. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت په وسلوالو نشته کې د کوچنیانو د شکلتیا په مخنیوي کې پاتې راغلي. حکومت په دې اړه څه وایي؟
د سیمایزو پولیسو په صفو کې کومره ماشومان چې قانوني سینې نه پوره کړي هغه هیڅ ډول د شاملېدو حق نه لري.
د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. آزادی رادیو اوری چی په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي له پاکستان سره د ډیورنت کرښې اړوند ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن آزادی رادیو ته وویل چې د دا ډول ستونزو د حل لپاره به په نړۍ کې له ټولو سته اصولو هم ګټه واخیستل سي. د چارو د یو شمیر کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې د خلکو او نړیوالو سره په مشورو حل سي. قاسم سولمل نور حال راکوي.
جمهور ریاست وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د خپل سرو اقداماتو دوام یوازې د دغه هیواد خلاف احساسات پیاوړي کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت هڅه دا ده چې له پاکستان سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې سي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې نړیوال قوانینو ته د مراجعې خبره هم کوي.
ټول هغه نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې له نړۍ کې عرف دی چې له هغې لارې دغه ستونزې حل کړي.
ښاغلی مینپال مشخصا دا ونه ویل چې آیا افغان حکومت به له پاکستان څخه د ملګر ملتونو امنیت شورا ته مراجعه کوي او که څنګه. خو له دې وړاندې یوې بلې ماسقې دولتي سرچینې د نوم نه خبرېدو په شرط خبر اعلان ته ویلي وو چې دوی به د ډیورنډ پر کرښې د پاکستان لخوا سرغړونې مستندې او ملګرو ملتونو ته به یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاکار د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې تورخم کې به د دروازې جوړولو چارې جاري وي او په خبره هیواد یې نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کړې او نه یې هم له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد کې پر دې موضوع بحث وکړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دواړو خواوو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د شته ستونزو د حل د یو میکانیزم پر جوړېدو موافقه کړې ده. اخوا ویسا ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله یو مطلب کې لیکلي چې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د پوځي میکانیزم پر اساس د سټانډرډ عملیاتو پر پروسیجر یا اس او پی هوکړه سوې. په مطلب کې راغلی چې په دغه هوکړه کې ګډ پوځي عملیات، ګډ مرکزونه او د څارنې د دروازو جوړول شامل دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرو نیش خړه چې دواړو خواو ته ځاني او مالي تلفات هم واړول، پر تورخم د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته سوه چې لا هم دغه هیواد د جوړولو د دوام خبره کوي. د سرتاج عزیز او نورو پاکستاني چارواکو څرګندونو د افغانستان د مشران جرګې خبرګون هم راوپاروه. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبه پر ورځ په دې اړه وویل:
د ډیورنډ په کرښه هیڅ نوی معامله موږ ته د ملګرو وړ نه ده، او موږ د سرتاج عزیز بېهوده خبرې چې او یا د هغوی د فوج ویان چې څه کړي دي هغه غندو.
د چارو کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي پاکستان شاید د جولان کرښه په اوږدو کې د تاسیسات جوړولو ته دوام ورکړي، خو افغان حکومت سپارښتنه کوي چې دا موضوع د نړیوالو او خلکو سره په مشورې حل کړي.
بهتر به وشي دولت افغانستان هر چه عاجل چې کیږي دغه موضوع هغه بین الملل دوستان چې لري امریکا، انګلیس او نور چې افغانستان ورسره ستراتیژي امضا کړي د هغو سره مشوره وکړي، د شورا امنیت سره ملل مسد مطرح کړي او د افغانستان د خلکو د پاره مشوره وکړي بیا د تصمیم مورسی.
شغلی سیدی وای پرته له دې د افغان حکومت هر پریکړه به تیروته نه وي. تمه کېږي چې افغان او پاکستانی لوري د جوړن په اوږدو کې د سونسو پاړه خپل کې خبرو ته دوام ورکړي، او دا چې وروستۍ پریکړه به څه وي دا به د وخت په تیریدو سره روښانه شي.
دا ازادي راډیو دا عوام ریدل چې د افغانستان حکومت وايي هڅه کوي له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې اړوند ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په همدې حال کې په پکتیا کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو پر ضد مظاهره وسوه. مظاهره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور واچاوه او په زرګونو کسانو ژمنه وکړه چې له خپل هیواد څخه به دفاع ته چمتو وي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان نور حال راکوي.
دا د پکتیا یو شمېر علما او مدني ټولنو قومي مخور او ځوانانو د مظاهرې شعار وو چې په ګردیز ښار کې د پاکستان پر ضد تنظیم کړي وو او ویل یې دوی به په ډیورنډ کرښه د پاکستانی تاسیساتو جوړېدو مخه ونیسي. مظاهرچیانو ویل چې دوی د افغانستان له خاورې د دفاع په خاطر خپل غږ پورته کوي او له افغان حکومت څخه ملاتړ څرګندوي. د مظاهرې یو ګډونوال مولوي امیر محمد همت:
د پاکستان د فوجیانو یا د پاکستان د هغه خفیه ادارو هر ډول تجاوز د تردید وړ ده او د نه منلو وړ ده، او هیڅ کله مطلب افغانانو ته د دې وړ نه ده چې هغه قبول شي.
نوموړي دا وویل چې که چېرته افغان حکومت د خلکو احساساتو ته پام ونه کړي او د دوی په خوښه پریکړو ته ارزښت ورنه کړي، ښایي راتلونکی له ستونزو سره مخ شي. د مظاهرې نورو ګډونوالو هم د پاکستان ضد شعارونه ورکول او تر څنګ یې ویل چې دوی نږدې 4000 کسیز ګروپ دې ته آماده کړی چې د پاکستان پر ضد جګړه کې برخه واخلي. د مظاهرې سنبالونکي قمندان نکیب او د غم رستیال محمد علي جان:
د مظاهرې ادب خاص دغه ده چې موږ په ډیورنډ کرښو کې د پاکستان په څلورو دروازو کې یوه دروازه نه منو. موږ د پاکستان په دې خبرو کې خلاف یو. موږ حکومت سره هر وخت همکار یو. حکومت چې سره کوم فیصله کوله هغې فیصلې موږ همکار یو. موږ د افغانستان د اردو ملاتړ او د پولیسو د امنیتي ملي ټولو ملاتړ کوو. افغانستان ټول یو کور ده، افغانستان ټول یو خلک دي.
پاکستان تجاوز کړی ده، موږ بے ګناه پولیس سرحدی شهیدان سوی دی، هغه د شهیدانو وینه بدله موږ غواړو اخلو. کوم دروازه چې پاکستان مخه تر وړي دی، د پاکستان دا دروازه غیر قانوني دی، پیره پوره به دی پاکو. څلور نیم زره نفر پیلن موږ چمتو دي چې اټک په هر شي کې څوک غواړي افغانان د افغانستان اردو د افغانستان حکومت په موږ غاغو کې چې موږ ازیر آمدایو خپل ویلو په قربانو زموږ موږ د خپل حق دی پاکول.
دوی دې ته اشاره کوله چې د حکومت مناسب پریکړې به ومني، خو په ډیورنډ کرخه به جوړیدونکو تاسیساتو مخه ډب کړي او حکومت هم غواړي چې د پاکستان پر وړاندې غوڅ دریز ولري. مظاهرچیانو د مظاهرې په پای کې خپل احساسات د پاکستان بیرغ ته د ور پاچولو څرګند کړل او ویل دوی آماده دي د افغان حکومت په یو امر پاکستان سره جګړې په خاطر ډیورنډ پولې ته ځان ورسوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریه او تبصرې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم له اوریدونکو سره شریکولی سي. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. له ازادي راډیو سره پر ټویټر هم ملګری سي، پته مو ده p@azadiradio. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې هغه کسان باید وپیژني چې د نظام دننه له وسلوالو مخالفانو سره همکار دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دغه څرګندونې نن په عمومي غونډه کې د میدان وردګو ولایت د امنیه قومندان په رینجر موټر کې د طالبانو د یو مهم غړي د لیږدولو په تړاو وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت نوي رئیس ژمنه کړې چې د دولت دننه به په پردیو باندې د خرڅو شویو کسانو په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. یوسف خان زدران تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه د نظام دننه د وسلوالو مخالفینو د ځینو نفوسي کسانو د شتون په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې دا کسان باید ژر تر ژره په نښه او مجازات شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د میدان وردګو امنیه قومندان اړوند په رینجر موټر کې د طالبانو د پوځي کس د نیول کېدو پیښې ته په اشاره وویل چې په دې اړه باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
د دې تر څنګ چې پاکستان زموږ دښمن ده او موږ سره دښمني کوي، په داخل کې موږ اجیر خلک لرو، مزدور خلک لرو چې بعضې خلک یې د قلم په توسط او بعضې خلک یې د فکر په توسط او بعضې خلک یې د انتحار او انفجار او ډس په توسط باندې دلته غلامي ترسره کوي. مشرانو جرګه متاثره ده او د تحقیق غوښتونکي ده. باید واضح شي چې د افغانستان په نظام کې داخل خلک چې د افغانستان د خلکو وینې تویي د هغوی سره همکاري کوي، باید مجازات وویني او اشد مجازاتو نورو ته عبرت شي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د ملي امنیت کارکوونکو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل د بغلان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤول یې د میدان وردګ ولایت د امنیه قومندان خلیل اندرابي پورې له اړوند رنجر موټر څخه نیولی دی. د مشرانو جرګې غړي له حکومت غواړي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي او نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران هم د دې موضوع په اړه د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې وایي چې په حکومت کې دننه باید د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو مخنیوی وشي. د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګانوال
چې یو خو دا پنځم د ستون معلوم شي او بل دا خبر هغه شي څنګه دومره د سوزي لرله چې د بغلان نه تر کابل د کابل نه تر پېښور پورې دغه انتقالوي.
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د نظام دننه له جاسوسانو یادونه کړي او ټینګار یې کړی چې دا کسان هم په دولت کې دي او هم د دولت له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په نظام کې دننه د داشان کسانو په اړه خبرداری ورکړ او ویلي دي چې دا ډول کسان دومره خطرناک دي چې د فرصت څخه په استفادې سره به د دولت په وړاندې قیام ته ودرېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دولت دننه به په پردیو باندې د خرڅ شوو کسانو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د ملي امنیت نوی رئیس محمد معصوم ستانکزي د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته د خپلو کاري پروګرامونو د بیانولو پر مهال وویل
د دښمن ژوره پیژندنه او د دښمن عنصره او پردیو ایجنټانو چې نظام دننه څخه فاسدوي معلومول د ملي امنیت اساسي وظیفه ده چې موږ ورته ژمن یو.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست هم له دې وړاندې ویلي ول چې حکومت په دې اړه کار کوي او په یو مناسب وخت کې به یې پر وړاندې اقدام وکړي. د چارو کارپوه عبدالله وحید یار وایي په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره باید دولت د استخدام پروسه شفافه او د دولتي ادارو په کارکوونکو او کارونو څار زیات کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ماشام له اوو د سهار تر اوو له امریکا ژغ آشنا رادیو او د سهار له اوو د ماشام تر اوو ازادي رادیو اوري. یو شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وسلوالو نشته کې د ماشومانو شکلتیا هغه څه دي چې افغان حکومت یې په بشپړ ډول په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ مسؤل عبدالله عابدی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان دولت باید د وارسا په غونډه کې په دې اړه خپل اقدامات له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې دوی په دې برخه کې خپل اقداماتو ته ژمن او جدي دي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د ښکیلتیا په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره لا هم دغه هیواد په یاده برخه کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ مسؤل عبدالله عابدی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې اندېښمن دي او افغان حکومت باید د وارسا په کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره خپل اقدامات شریک کړي.
نن اوس هم
لا هم په دې برخه کې زموږ اندېښنې موجودې دي چې له ماشومانو نه په پوځي قطعو کې استفاده کېږي، په ځانګړي ډول په سیمه ییزو پولیسو کې. افغان دولت باید د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون او نور حقونو نړیوالو اصولو په وړاندې چې منلې دي خپلې ژمنې ترسره کړي، او د وارسا په کنفرانس کې هم باید خپل اقدامات اعلان کړي چې څه یې کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نړیوالې ټولنې د فشار په ترڅ کې په 2012 میلادي کال کې په دې اړه د ملګرو ملتونو له استازي سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې ماشومان به د امنیتي ځواکونو له لیکو وباسي. د نوموړي کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه شان تیر کال دولت دې ته اړ کړل شو چې په امنیتي ځواکونو کې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي قانون هم جوړ او د قانون تر نافذېدلو یوه میاشت وروسته باید له پوځي قطعو څخه ټول ماشومان وباسي. خو د ښاغلي عبیدی په وینا لا هم افغان دولت په دې برخه کې بشپړ مخنیوی نه دی کړی، او په یو تازه مورد کې لیدل شوي چې د ملي شورا یو غړي یو ماشوم د خپل ساتونکي په توګه په دنده ګمارلی دی. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې دوی په دې برخه کې خپلو اقداماتو ته ژمن او جدي دي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال
د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او ټولو سیمه ییزو ادارو ته امر کړی دی چې د پولیسو په صفوفو کې د سیمه ییزو پولیسو په صفوفو کې کمومره ماشومان چې قانوني سینې نه یې پوره کړی هغه هیڅ ډول د شاملېدو حق نه لري، او په دې برخه کې د افغانستان ولسمشر ډېر جدي دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له ماشومانو څخه باید په وسلوالو نښتو کې هیڅ ډول استفاده ونه شي، ځکه دا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون خلاف کار دی. خو څارونکي وایي چې نه یوازې په دې برخه کې بلکې په ګڼو نورو برخو کې هم د افغان ماشومانو حقونه تر پښو لاندې شوي چې باید ورته رسیدګي وشي.
د ماشام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرولو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا ژغ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د کابل ولایت په دې سبز ولسوالۍ کې یو لسو شونکو ته د مځکو د سندونو د ورکړې لړۍ پیل شوه. د پوهنې وزیر پر شونکو د مځکو د سندونو د ویش پر مهال وویل دا مځکې په ډېرې ټیټه بیه او په اوږدمهالو قسطونو شونکو ته ورکول کېږي. په ورته وخت کې د ښاري پراختیا وزیر وویل د دې پروژې د سړکونو او نورو بنسټیزو چارو لپاره 28 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان له خونکو سره د جمهور رئیس اشرف غنی ترجمان وروسته د ښاري پراختیا وزارت د کابل ولایت په دې سبز ولسوالۍ کې د 1000 خونکو لپاره یوه نمره ځمکه ځانګړې او د پوهنې وزارت ته وسپارله. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه‌شنبه په ورځ د دې سبز ولسوالۍ د پیروز په پروژه کې خونکو ته د ځمکو د سندونو د ویشلو پر مهال وویل دا وزارت پلان لري چې سربیره پر دې پروژې پر خونکو د ځمکو د ویش لړۍ په کابل او نورو ولایتونو کې هم جاری وساتي.
اکنون افتخار دارم که 1100 نمره آن را
زویارم چې 1100 نمره زمکی چې زیربنایی چاری بشپړې شوی نن پر محترم خون کوی شو. د دې زمکو هر متر مربع چې 1500 افغانۍ قیمت گزاری شوی او په لسو کلونو کې به د خون کول میاشتنی تنخواګانو څخه وځه کیږي.
په دې اړه په جوړو مراسمو کې د ښاري پراختیا وزیر سعید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژه کابو 10 کاله د مخه پیل شوه و چې په دې موده کې ټولې زیربنای چارې یو په بل پسې بشپړېږي. خاغلی نادری وویل د پیروز د پروژې ځمکې به په دوو پړاوونو کې پر خونکو وویشل شي.
105 میلیون ډالر د دې پروژه سرمایه گذاری میشه.
په دې پروژه کې 50 میلیون ډالر پانګونه کیږي چې تر اوسه پکې 28 میلیون ډالر پانګونه شوې ده. د دې پروژې ظرفیت 1101 نمرې دی او په راتلونکو پړاوونو کې به نورو 1502 خونکو ته هم نمرې وویشل شي.
د ښاري پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په 38 ولایتونو کې په کم 50,000 جریب ځمکه د خونکو لپاره د سلور نوی ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خونکي باوري نه دي چې حکومت به ورته ځمکې ورکړي. دوی وایي ډېرې داسې ژمنې ورسره شوي خو هیله ده چې دا ځل عملي شي. په خاطر دې یو شمېر خونکو له دې عمله چې له حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی لخوا ورسره شوې ژمنې نوې عملي شوې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی او له حکومت یې غوښتي و چې له دوی سره د پکړو ژمنو عمل وکړي.
ازادي راديو اوري د ازادي راديو پر پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ دروانو چارو په اړه ورستی راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور پزړه پوری مطالب هم لوستلای او لیدلای سي زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي راديو .org او ازادي راديو .com. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د چټکو فعالیتونو او د خلکو د همکاریو له ډیرېدو سره د جنایي جرمونو کچه ټیټه سوې ده. نجیب الله الوخیل له خوست نور تفصیل سره.
د سه شنبه په ورځ د خوست د امنیت قمندانۍ په انګړ کې د یاد ولایت ملکي او پوځي چارواکو رسنیو ته د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو غلو او سړي تښتونکو د نیول شوي یوې ډلې د ښودلو پر مهال وویل چې د کشفي ادارو چټک فعالیتونه او د خلکو د همکارۍ ډیرېدل په خوست کې د جنایي جرمونو د ګراف د راټیټېدو لامل شوي دي. خوست والی حکم خان حبیبي رسنیو سره په خبرو کې د جنایي جرمونو مرتکبینو ته خبرداری ورکړ که چیرې هغوی له خپلو کړنو لاس وانخلي نو د امنیتي ادارو لخوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د لو خلکو هم د کشفي او امنیتي ادارو سره د همکارۍ د ډیرېدو غوښتنه وکړه.
خوست کې د جرایمو کچه ورځ تر بلې په ټیټېدو باندې ده. د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو څلور نفرو ته د اعدام سزا اورولې ده او هر ورځ په مختلفو جرمونو کې لاس کې اشخاص نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. زه په ټولو هغه اشخاصو غږ کوم چې په دغه شي ناروا کړنو کې لاس لري، خپلو ناروا کړنو نه لاس واخلي، غیر له هغې به دوی د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په ولس باندې مې غږ داده همدغسې خپلې همکاري ته دوام ورکوي، خپل کشفي او استخباراتي معلومات د اړوند ادارو سره شریک کړي.
خوست والی په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د یو شمېر لاسته راوړنو یادونه هم وکړه.
پایدارو پولیسو منصوبینو لخوا څلور نفره بالفعل سارقین په مخدرات توکو کې اسلرون کې او قاتلین نیولې دي. دغه سارقین او غلو سره یو اراده سراچه موټر، درې میله کلاشینکوفونه دي، اته میله توفنګچی دي، دوه اراده موټرسایکل دي چې دا تختول شوی، یو مقدار تلاوتی د همدغه موټر تختون کې سره لاس پلاس بیلکیل نیول شوی ده. 15 سلوي فایر اپ د ثقيله سره او مرمۍ دي، 40 سلوي خلقي مختلف نوع ماينونه دي چې کی زد.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي هم په خپلو خبرو کې افغان امنیتي ځواکونه وسل چې د خپل پرلپسې هلو ځلو په پایله کې خلکو لپاره د آرام ژوندانه مناسب بستر تیار کړی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو ده. د مرکزی آسیا هیوادونو په دې وروستیو کې له افغانستانه په پولو خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تاجکستان د رواني میلادي میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره په پوله یې نور سرتیري ځای پر ځای کړی دي. د دغو اقداماتو هدف څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب د ستراتفورد کامنټري په خپرونه کې له نوریاس نوري څخه اورو.
دغه اقدامات د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره شوي چې له افغانستانه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر وسلوالو ډلو متوجه کړي دي. د ستراتفورد کمنټري په لیکنه داسې ښکاري چې د افغانستان په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي. له راپور سره سم په تېرو څو میاشتو کې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه او له مرکزي آسیا سره د افغانستان د پولې په اوږدو کې په نښتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. داسې ښکاري چې دغه حالت تاجکستان زیات اندېښمن کړی چې له افغانستان سره په پوله ډېر سرتیري ځای په ځای کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال طاهر سفر د تاجکستان د اندېښنو په اړه وویل:
سالهای اخیر نگرانی ها بیشتر شده که
په دې وروستیو کلونو کې اندېښنې زیاتې شوې چې مرکزی آسیا په تیره بیا تاجکستان به بې ثباته شي، ځکه موږ په تیرو میاشتو کې د دې شاهد وو چې د تاجکستان په پوله د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د قاچاقونکو او سختریزو ډلو ترمنځ نښتې وشوې. یوازې تاجکستان نه دی چې روان وضعیت ته اندېښمن دی، بلکې ازبکستان هم ورته اندېښنه لري. د ازادي راډیو د ازبکستان د څانګې خبریال سراج الدین اسلام د ازبکستان د یو چارواکي له قوله وویل چې ویلی دی د ازبکستان شاوخوا 600 اتباع په افغانستان او سوریه کې جنګیږي. د اسلام په وینا د ازبکستان چارواکي دې ته اندېښنه لري چې دغه سخت دریځ د ازبکستان په دننه کې فعالیتونو ته مخه نه کړي. موږ وینو چې د افغانستان په شمال او جنوب کې د طالبانو فعالیتونه زیاتېږي او داعش هم په یو شمېر ولایتونو لکه تخار، کندوز او بدخشان کې ډېر پیاوړی شوی چې دغه حالت البته د ازبکستان د حکومت لپاره د اندېښنې وړ دی. د راپورونو لمخې دغه حالت د دې سبب شوی چې ازبکستان خپل سرحدي ځواکونه د تارسی په حالت کې راولي. د استراتفورد کمنټری په لیکنه له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو وتل او په سیمه کې په وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت ډلې حضور د دې سبب شوی چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شي. د افغانستان پولې ته نږدې د ترکمنستان د سیمو امنیت هم د ترکمنستان د چارواکو لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي. د ازادي راډیو د ترکمنستان د څانګې خبریال تویمای رات بوګایف د هغو اقداماتو په اړه چې ترکمنستان د زخدریزو وسلوالو د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره کړي وویل، ترکمنستان په دې وروستیو کې د خپلې خپلواکۍ د اخیستو را په دې خوا په ټول هیواد کې پوځي تمرینات ترسره کړل او چارواکو رسمن اعلان وکړ چې له دې کاره یې هدف له ترورستانو د هیواد ساتنه ده. د بوګایف په وینا د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف هم په هرو دو یا دریو میاشتو کې افغانستان پولې ته نږدې د ترکمنستان له سیمو لیدنه کوي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف څه موده وړاندې اعلان وکړ چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې د هیوادونو پر وضعیت اغیز وکړي.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. د درې نیم ساعته خبری مجله اورېدو ته زما له همکاري فرشته نگاه سره اوسئ. سلام فرشته جان.
سلام ملالای جان، تشکر. شام شما بخیر، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 اف ام میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید مشکلات با پاکستان از راه دیپلماتیک حل خواهد شد. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا برای حل دائمی مشکلات مهاجری افغان یک نشست چهار جانبه را برگزار کند. جزئیات همین موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه زرغون منگل با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت افغانستان از ادامه تلاش های دیپلماتیک برای حل مشکلات در امتداد دیورند خبر داده است. 6 نیروی سرحدی اردن در اثر یک حمله انتحاری در سرحد سوریه کشته شدند و اتحادیه اروپا تحریمات بر روسیه را تمدید کرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تاکید کرده که تمام مشکلات در امتداد خط دیورند با پاکستان را از راه دیپلماتیک حل خواهند کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت تلاش جدی می شود جلو ساخت تاسیسات از سوی پاکستان گرفته شود.
ما تمام قواعد و اصول جهانی را تعقیب می کنیم که در جهان عرف است و از آن طریق این مشکل حل می گردد.
این سخنان در حال مطرح می گردد که مقامات پاکستانی به تازگی گفتند که به ساخت تأسیسات در نزدیکی خط فرضی دیورند ادامه می دهند. از سوی دیگر حدود 300 تن از باشنده های ولایت پکتیا امروز بر ضد پاکستان مظاهره کردند. در این مظاهره شماری از علمای دین، اعضای جامعه مدنی، متنفذین قومی و جوانان شرکت داشتند. این مظاهره کننده ها با سر دادن شعارها بر ضد پاکستان هشدار دادند که برای پاکستانی ها اجازه ساخت تأسیسات در امتداد دیورند را نمی دهند. مسئولین محلی ولایت هلمند میگویند که طالبان مسلح 18 تن از مسافرین ربوده شده را گروگان گرفته و متبقی آنها را رها کردند. محمد اسماعیل خپلواک قمندان امنیه ولسوالی گرش که هلمند این در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح مسافرین این موتر یک موتر نو 330 و دو موتر باربری را صبح امروز در شهرهای کندهار هرات با خود بردند. بر اساس تازه ترین خبر، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه ساعت پیش گفت که از جمله 27 فرد ربوده شده 21 تن آنها را آزاد کردند. و خبر آخر داخلی که وزارت فواید عامه افغانستان قرارداد 3 پروژه سرکسازی را امضا کرد. بخش دوم سرک گردن دیوال شامل این پروژه هاست. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در هنگام امضای این قرارداد گفت
حکومت وحدت ملی مصمم است که در جهت رونق اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم پروژه های کلان را که در طول سالیان متمادی به دلایل مختلف متوقف مانده بودند از نو فعال ساخته و یا به بهره برداری بسپارد.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. پلیس شهر کراچی پاکستان میگوید مردان نقاب پوش به سر یک قاضی بلند رتبه ایالتی را اختطاف کرده اند. مقامات میگویند فکر میکنند وایس علی شاه به سر سجاد علی شاه قاضی محکمه اعلای ایالت سند به هدف آن اختطاف شده است که به حیث یک وسیله چنزنی برای رهایی زندانیان تندروان استفاده شود. اردوی اردن میگوید یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره بر یک موضع نظامی در سرحد اردن با سوریه حمله نموده و 6 تن از محافظین سرحدی این کشور را کشت. تلویزیون دولتی اردن امروز این خبر را چنین اعلان کرد.
صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات
وی میگوید یک منبع قوای مصالح اردن خبر میدهد که ساعت 5:30 دقیقه صبح یک حمله در نزدیکی کمپ مهاجرین رخ داد. این حادثه منتج به شهادت و زخمی شدن شماری از اعضای قوای مصالح اردن شد. مقامات گفتند این موتر حامل مواد منفجره از خاک سوریه آمده بود. اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریمات موجود بر روسیه را به سبب اعمال این کشور در اوکراین برای 6 ماه دیگر تمدید کند. این تصمیم با وجود آن اتخاذ شد که شماری از کشورهای اروپایی خواهان طرز برخورد صلح‌آمیزتر با روسیه بودند. این تصمیم برای آن که راز لازم الاجرا گردد نیاز به تصویب رهبران اتحادیه اروپا دارد که هفته آینده در بروکسل جلسه می کنند. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید تصمیم حکومت بحرین مبنی بر سلب تابعیت یک امام ارشد شیعه در این کشور بر اساس قوانین بین المللی غیر قابل توجیه است. سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت زمانی که حکومت سنی بحرین تابعیت امام شیعه آیت الله علی عیسی قاسمی را سلب کرد، پروسه قانونی مورد نیاز تعیین نشد. و خبر آخر که سارنوالان در بلژیم میگویند یک مردی که مشکل روانی داشت امروز باعث یک عملیات وسیع ضد تروریسم در یک بازار سربسته در بروکسل زمان شد که یک واسکت تقلب انتحاری را پوشیده بود. بعدن معلوم شد که این واسکت پر از نمک و کلچه بود. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید مشکلات با پاکستان از رای دیپلماتیک حل خواهد شد.
طول نړیوال قواعد و اصول به مود تعقیب کوشش لغ نړی کو عرفتی لغلاری دغه سی مستونځ حل کید.
سازمان ملل متحد در نظر دارد تا برای حل دائمی مشکلات مهاجرین افغان یک نشست 4 جانبه را میان افغانستان، ایران، اتحادیه اروپا و پاکستان برگزار کند. روند توزیع نمرات رهایشی برای 1100 معلم در ولسوالی دی سبز آغاز شد.
این نمره ها که هر متر مربع آن 500 افغانی قیمت گذاری شده از معاشات معلمین محترم در طی 10 سال وضع و به حساب مربوط منتقل می گردد.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی می شنوید که حکومت بحرین یک روحانی ارشد شیعه این کشور را سلب تابعیت کرده. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتن نگست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما شام بخیر میگم. حکومت افغانستان میگوید که تا آخرین حد کوشش میکند تا مشکل به میان آمده در خط فرضی دیورند را از روی دیپلماتیک با پاکستان حل کند. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور به روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت در گزینه بعدی از تمامی اصول بین المللی موجود برای حل این مشکل استفاده خواهد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ادامه اقدامات خودسر پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند تنها احساسات ضد پاکستانی را تقویت خواهد کرد. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور بر روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که تلاش حکومت این است تا معضل به میان آمده میان دو کشور در امتداد خط فرضی دیورند از راه گفتگو حل شود. وی افزود که در این خصوص به قوانین بین المللی نیز مراجعه خواهند کرد.
تمامی اصولهای بین المللی را تعقیب خواهند کرد که در جهان عرف است تا بتوانیم از همان را این گونه معضل را حل کنیم.
آقای مینپال در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت جهت اعتراض از عملکرد پاکستان در برابر افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه خواهد کرد یا نه چیزی نگفت. پیش از این سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان در یک مصاحبه با بخش اردوی بی بی سی گفته است کار اعمار دروازه در دورخم ادامه می‌یابد و به گفته وی پاکستان در این خصوص نه کدام تفاهم‌نامه را با افغانستان نقض کرده و نه هم از کدام قانون بین‌المللی سرکشی کرده است. معینان وزارت‌های امور خارجه افغانستان و پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد روی معضل به میان آمده در دورخم صحبت کردند و بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان هر دو طرف بر ایجاد مکانیزم جهت حل مشکلات موجود در امتداد خط فرضی دیورند توافق کردند. روزنامه ویسا چاپ کابل به نقل از شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در یک مطلب نوشته است که حکومت افغانستان و پاکستان بر اساس یک میکانیزم نظامی روی پروسیجر عملیات‌های استاندارد یا SOP موافقه کردند. در این مطلب روزنامه آمده است که در این توافق عملیات نظامی ایجاد مراکز و دروازه نظارتی مشترک شامل است. تشنج میان افغانستان و پاکستان زمان اوج گرفت که یکشنبه هفته گذشته نظامیان پاکستانی در گذرگاه دورخم دست به اعمار تأسیسات زدند که با ممانعت نیروهای افغان روبرو شد و به درگیری میان دو طرف انجامید. در این حال اظهارات سرتاج عزیز و دیگر مقامات پاکستانی واکنش مشان جرگه افغانستان را نیز برانگیخته است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه در این زمینه گفت:
در بحث خط فرضی دیورند هیچ گونه معامله ای را نمیپذیریم. ما گفته های سرتاج عزیز و سخنگوی اردوی پاکستان را تقبیح میکنیم.
از سوی هم احمد سعیدی کارشناس سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان میگوید که احتمالاً پاکستان بر ساخت تأسیسات در امتداد خط فرضی دیورند ادامه بدهد، اما وی به حکومت سفارش میکند که این معضل را در مشوره با مردم دو کشور و جامعه جهانی حل کند.
دولت یا آقای اشرف غنی به دوستای بین المللی خود مشوره کند دو هر چه عاجل‌تر این موضوع را به شورای امنیت ملل متحد من حیث یک معضله مطرح کنه. سوم هر چه عاجل‌تر به مردم افغانستان مطرح کنه تا مردم تصمیم گیرند.
آقای سعیدی میگوید بدون گزینه دیپلماتیک در این زمینه هر تصمیم حکومت اشتباه خواهد بود. انتظار می رود که روند گفتگوی مقامات افغان و پاکستانی در خصوص حل مشکل به میان آمده در امتداد خط دیورند میان دو کشور ادامه یابد و اینکه فیصله نهایی چی خواهد بود گذشت زمان بان پاسخ خواهد داد.
شنیدید که حکومت افغانستان میگوید تا حد امکان سعی دارد تا تنش‌های به وجود آمده در خط فرضی دیورند را از راه دیپلماتیک با اسلام آباد حل کند. در این پیوند یک هیئت افغانستان روز گذشته به اسلام آباد سفر کرد و با مقامات پاکستانی هم دیدار نمود. پاکستان که در همسایگی افغانستان واقع است میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان میباشد. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند تنش‌های به وجود آمده آنها را نگران ساخته و همچنان باعث شده تا فشار حکومت پاکستان بالای مهاجرین افزایش بیابد. چند تن از این مهاجرین به رادیو آزادی گفتند:
خب تقریبا 20-23 سال میشه که در پشاور وقت بر میکنیم، اینجا کاربار ما هستن و من در نمی حالاتی که هستن بسیار بار ما تشویشناک چیز جور کرده است دیگه، بخاطری که این طرف هم افغان است این طرف هم افغان است. نظر ما اینجا که هستن ایج مردمی دیگه، یعنی افغانای کلانه ما که هستن این مردم به نظر نمیگیره که برای این مردم چقدر مشکلات جور میشه، اما این روز پولیسی به این جایی که هستن این قدر مشکلاتی بر ما جور کرده است که مارکتان میه مردم از ورداشت میکنه، تفرکم میبره و از خانه میبره که شما افغان هستی اینجا کتی ما کدام سلوک میکنی اینجا کتی ما باز دواندم میستیم به ایستاد.
بسیار متاثر هستن، هزیالت بسیار جگستن هستن. مثلا من خودم تقریبا مندای خامین 23 سال میشه که در شعور لگه نکنم، اولادا مکتب میرن و تمام کارگار ممجسته. مثلا همی افغان هایی که در اینجی هستن مثلا ما رفت آمد راشتیم میرستیم میامدیم من فامیل ها یک دادیشون بودن یک دادی طرف بودن، این حال هستی که نیوز خراب شده، حال نال معلوم نیست که چی فشارهایی به در سر موجودی که به فشار از طرف یا فشار نه از طرف دولت پاکستان بیشتر به تشکیت نمیگه. امیدوار هستم که دولت افغانستان و دولت پاکستان توجه کنند و موجودی که به این جهت در نظر بگیرند.
بکشه ما خوش هستیم بخاطر از اینکه این یک دفتر یک ما دمای وقت بطه که بگه برای این از این کده که تالما هم در مینجا 25-30 سال ما وقت سیر کردیم در پاکستان مردم ها اروپا رفت قبولی شد مگر ما در پاکستان قبول نشدیم به نام ماجر یاد میشیم که افغان ها میفهمم و سرنوشت و زندگی خودم میفهمم اینجا خارج خبر باشن بازم به سرنوشت از زندگی بازم نمیشه آخر نگه آخر وطن است و یک روز باز مردم میره وطن خود.
چند تن از مهاجرین افغان در پاکستان بودند که از افزایش فشارهای حکومت این کشور بالای مهاجرین می گفتند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی یونتسیار حدود 1,600,000 مهاجر افغان با داشتن کارت‌های هویت در سراسر پاکستان بوده باش دارند. قرار است یک نشست 4 جانبه از سوی سازمان ملل متحد برای حل مشکلات مهاجرین افغان دایر شود. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد از رادیو آزادی شنیده می توانید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
همانطور که بر شما گفتیم سازمان ملل متحد در نظر دارد تا برای حل دائمی مشکلات مهاجرین افغان یک نشست 4 جانبه را میان افغانستان، ایران، اتحادیه اروپا و پاکستان برگزار کند. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این سخن را امروز در دیدار با محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است. آقای اتمر پیشنهاد کرده که به منظور ایجاد هماهنگی در جهت حل مشکلات مهاجرین افغان، یک کمیته مشترک دولت افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تشکیل شود. همکارم جعفر احمدی در این مورد با تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان مصاحبه کرده و ابتدا از او خواسته در باره پیشنهاد آقای اتمر بیشتر بگوید.
مشاور امنیت ملی افغانستان پیشنهاد نمودند تا جهت رفع و گزارش دهی از وضعیت زندگی از چالش های مهاجرین افغان و وضعیت زندگیشان یک کمیته مشترک به جانبه تشکیل شود و کمیته وظیفه خود داشته وضعیت روزمره و چالش های مهاجرین افغان را با کمیشنری عالی سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کنند تا در جهت رفعش برنامه ها و پروگرام های مشخص تدابیر مشخص اتخاذ گردد.
بر اساس اعلامیه که از طرف شما ما دریافت کردیم، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گفته که سازمان ملل در نظر دارد تا یک نشست را به منظور جستجوی راه حل دائمی مشکلات مهاجران افغان برگزار بکنه. در این مورد لطفاً به شنوندگان ما بگوین.
آقای فیتوگراندی گفتن که سازمان ملل متحد در نظر دارد تا یک کنفرانس 4 جانبه را به اشتراک افغانستان، اتحادیه اروپا، ایران و پاکستان دایر نماید و میزبانی کنند که در این کنفرانس مشکلات و چالش های مهاجران افغان به بحث گرفته خواهد شد.
و این نشستی که پیشنهاد شد از طرف نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل قرار است چی وقت برگزار شود؟
در مورد وقتش تا نوز تصمیم نهایی گرفته نشده. مشکلات ما در خصوصا در کشورهای همسایه، مشکلات مهاجرین ما بیشتر و زیادتره و همچنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مشکلات داریم. شورای امنیت ملی افغانستان از نازی دولت افغانستان گفتیم که کنفرانس و عصر وقت برگزار کرده.
کدام مشکلات مشخصا میشه برای ما بگوین در این مورد؟
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد از فشارهای پاکستان به خاطر عدم تمدید کارت مهاجرت افغان ها در آن کشور و همچنان در مورد برخی از گزارش ها در مورد اشتراک بعضی از افغان ها در جنگ های سوریه، نگرانی ها و نظریات خود را با مشاور امنیت ملی افغانستان در میان گذاشتند. نظر کمیشنر عالی سازمان ملل نیز بود که خصوصا در پاکستان مشکلات مهاجرین افغان از راه های عنعنوی و دیپلماتیک و گفتگوها حل گرده. روش دولت افغانستان و باور دولت افغانستان بر این است که اول زمینه و فرصت ها برای ازی فراهم گردد تا مهاجرین افغان که در کشور زندگی می کنند به شکل داوطلبش به افغانستان برگردند، و دوم جهت جلوگیری از مهاجرت های به اصطلاح آینده عوامل داخلی مهاجرت نامی یا امنیت و مسائل اقتصادی صرف گردد.
تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت افغانستان میگوید برخی کشورها به جای ایفای نقش منفی در این کشور باید کارهای مثبت را انجام داده و در تقویت اقتصاد منطقه سهم بگیرند. سرور دانش مامن دوم رئیس جمهور امروز انگام امضای قرارداد 3 پروژه سرکسوزی در کابل گفت حکومت افغانستان در زمینه تطبیق پروژه های منطقه‌ای اقدامات مهم را انجام داده و تلاش هایش همچنان ادامه دارد. در این میان کارشناسان میگویند حکومت افغانستان باید سعی کند تا پاکستان را وادار به ایفای نقش سازنده در این کشور نماید. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان میگویند که اقدامات اخیر حکومت افغانستان در زمینه تطبیق برخی پروژه‌های ملی و منطقه‌ای زمینه رقابت سازنده میان همسایه‌های این کشور را فراهم ساخته است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز سه‌شنبه حین امضای قرارداد 3 پروژه سرکسازی در کابل گفت افغانستان من حیث پل ارتباطی میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه ظهور کرده و تلاش‌هایش برای رونق یافتن اقتصاد منطقه ادامه دارد. وی میگوید شماری از کشورها به جای ادامه جنگ نیابتی در افغانستان باید نقش مثبت در این کشور بازی کرده و برای تقویت اقتصاد منطقه تلاش کنند.
ما از کشورهای دور و نزدیک که دیگر توقع داریم که به جای رقابت‌های منفی، جنگ‌های نیابتی، به همکاری و رقابت مثبت و به منافع اقتصادی منطقه و رفاه زندگی مردمان خود بیندیشیم. افغانستان حاضر است با عنوان چهارراه ترانزیت منطقه با عنوان پل دوستی حداقل همه چهارسوی آسیا را به همدیگر وصل کند.
آقای دانش از افتتاح بند سلما در ولایت هرات، آغاز کار بند بخش‌آباد در ولایت فرا و قرارداد توسعه بند کجکی در ولایت هلمند من حیث پروژه‌های اساسی ملی یادآوری کرد. وی تأکید نمود که روی برخی پروژه‌های زیربنایی دیگر نیز کار جریان دارد و گفت که قرارداد آغاز کار نزدیک به 20 بند آبگردان آماده شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از تاپی کاسا 1000 بندر چابهار انتقال برق ترکمنستان و احداث خط آهن به گونه پروژه‌های مهم اقتصادی منطقه‌ای یادآوری کرد. وی گفت که حکومت افغانستان سعی می‌کند تا نقشش را در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی منطقه فعالانه ایفا کند. اما آقای دانش از کشورهایی که جنگ نیابتی در افغانستان را به پیش می‌برند نام نبرد و همچنان نگفت که کدام کشورها نقش منفی در این کشور بازی می‌کنند. در این حال عبدالرؤوف جرأت کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید که پاکستان همواره در افغانستان فعالیت‌های تخریبی و مغرضانه داشته و هدف مقامات افغان نیز این کشور است.
فکر کنم تولو لوی شهر پاکستان
فکر کنم اشاره بزرگواری با پاکستان است، به خاطر که این کشور گروه‌های تروریستی را در خود جا داده و آنان حملات تروریستی و انتحاری را انجام می‌دهند. اشاره وی این است که پاکستان نیز باید مانند هند و کشورهای آسیای میانه به میدان آمده و از راه اجماع ملی هم اقتصاد افغانستان و هم اقتصاد کشورهای منطقه تقویت گردد.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز تاکید کرده که این کشور حیثیت پل ارتباطی میان آسیای جنوبی و کشورهای آسیای میانه را داشته و تلاش خواهد کرد تا از این موقعیتش استفاده عظمی کند. آقای جرأت نیز میگوید که گره خوردن منافع اقتصادی کشورهای منطقه در افغانستان از یک سو اقتصاد این کشور را تقویت میکند و از طرف دیگر سبب تأمین امنیت و ثبات در افغانستان نیز خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:54 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روند توزیع نمرات رهایشی برای 1100 معلم در ولسوالی ده سبز ولایت کابل آغاز شد. وزیر معارف افغانستان امروز در انگام توزیع اسناد این نمرات به معلمین در کابل گفت این زمین با قیمت پایین و اقساط دراز مدت برای معلمین توزیع می شود. آرزو غیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
پس از تعهد رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبنی بر توزیع نمرات رهایشی برای معلمین، وزارت انکشاف شهری برای 1100 معلم در ولسوالی ده سبز ولایت کابل زمین تعیین و به وزارت معارف سپرد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف روز سه‌شنبه حین توزیع اسناد زمین برای معلمین در این پروژه که در ولسوالی ده سبز موقعیت دارد گفت بر علاوه این پروژه در نظر دارند تا روند توزیع زمین برای معلمین را در کابل و ولایات ادامه دهند.
اکنون افتخار دارم که 1100 نمره آن را که خدمات زیربناییش تکمیل گردیده به معلمان گرامی توزیع می نماییم. این نمره ها که هر متر مربع آن 500 افغانی قیمت گذاری شده از معاشات معلمین محترم در طی 10 سال وضع و به حساب مربوط منتقل می گردد.
در گذشته برخی از معلمین در کابل و برخی ولایات افغانستان به خاطر عملی نشدن تعهد دولت رئیس جمهور با آنان دست به اعتراض زده و از حکومت خواسته اند تا به تعهداتش عمل کند. سید سعادت منصور نادری وزیر انکشاف شهری گفت که این پروژه حدود 10 سال قبل آغاز شده و در این مدت کارهای زیربنایی آن یکی پی دیگر تکمیل شده است. آقای نادری گفت که نمرات رهایشی در پروژه پیروز در 2 مرحله برای معلمین توزیع خواهد شد.
5 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری میشه و تا به امروز 28 میلیون دلار در بخش زیربنای این پروژه سرمایه گذاری شده. در فازهای بعدی 502 نمره رهایشی دیگر ما در پلان است که برای قشر معلمین محترم برشان انشاءالله توزیع کنیم.
به اساس معلومات وزارت انکشاف شهری در 28 ولایت افغانستان در حدود 50,000 جریب زمین پلان ساخت 94 شهرک برای معلمین ترتیب شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حکومت بحرین روز دوشنبه یک روحانی ارشد شیعه این کشور را سلب تابعیت کرد. وزارت داخله بحرین میگوید شیخ عیسی قاسم در تجدید فرقه گرایی در این کشور نقش کلیدی را بازی کرده و برای منافع بیگانه فعالیت میکرد. آرش مویون جزئیات میدهد.
حکومت بحرین شیخ عیسی قاسم یک روحانی ارشد شیعه این کشور را سلب تابعیت کرد. آژانس خبری بحرین با نقل قول از وزارت داخله این کشور نوشته است شیخ عیسی قاسم در تشدید اختلافات تندروانه فرقوی بین مردم این کشور و ایجاد گروه‌هایی که از ایدئولوژی و نهادهای سیاسی بیگانه پیروی می‌کنند نقش کلیدی را بازی کرده است. این حرکت حکومت بحرین توسط متحدان سنی این کشور استقبال و باعث اعتراضات شیعه شده است و به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس می تواند یک جرقه دیگر برای شعله‌ور ساختن تنش‌های موجود بین عربستان سعودی و ایران محسوب شود. بعد از سلب تابعیت شدن شیخ عیسی قاسم، هزاران تن از هواداران وی در شهرک دیراز به رسم اعتراض در خارج از منزل شیخ عیسی قاسم گرد آمده، شعارهای مذهبی ضد حکومت بحرین و عربستان سعودی را سر دادند. این اعتراضات بزرگترین مظاهرات در 2 سال گذشته در بحرین به شمار می آید. بحرین از متحدان ایالات متحده آمریکا محسوب می شود و میزبان ناوگان پنجم بحری آمریکا است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 20 جون در یک کنفرانس خبری با ابراز نگرانی از سلب تابعیت شدن شیخ عیسی قاسم گفت معلوم است که ما از تصمیم سلب تابعیت نمودن شیخ عیسی قاسم نگران شده ایم. ما در مورد شواهد معتبر که این حرکت را حمایت کند اطلاعی نداریم. دیده می شود که قبل از اتخاذ این تصمیم او امکان دفاع در برابر اتهامات وارده را نداشته است. طبعا ما این مسئله را از نزدیک دنبال خواهیم کرد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که تصمیم سلب تابعیت نمودن این روحانی بحرین را به روزهای سیاه سرکوب‌های سال 2011 میلادی رجعت می‌دهد و باید با عواقب شدید نه ابراز نگرانی مواجه شود. وزارت داخلی بحرین می‌گوید شیخ عیسی قاسم از تئوری حکومت توسط روحانیون پیروی نموده، از موعظه‌هایش برای خدمت به منافع بیگانه استفاده کرده، به منافع اولیای کشور خودش صدمه می‌زد. بر اساس این تصمیم شیخ عیسی قاسم که در دهه 1970 میلادی عضویت پارلمان بحرین را داشت، می‌تواند با اخراج از این کشور مواجه شود. زید راد حل حسین، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که در سالیان اخیر حداقل 250 تن به اتهام خیانت به وطن در بحرین سلب تابعیت شدند و به گفته گروه های حقوق بشر در جریان چند ماه اخیر حداقل 5 تن آنها بعد از سلب تابعیت از بحرین اخراج شدند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.